د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري خبرونه کې درته زب از محمد عابد په خیر را لایم. د دې اونۍ د خبرونې په زولۍ کې به درته په جلال آباد کې د یوې نوې چاپ شوې شعري ټولګې د مخکتنی رپورټ ولرو. بیا به مو پښتو کې د سټیج ډرامو له پیلامي خبر کړو او په آخر کې به درته د لونګین په اړه یو کلتوري رپورټ هم درواورو. رازو لومړی رپورټ ته. د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ادبي غونډو په چوکاټ کې د کتابونو د مخکتونو غونډې له پخوا نه رواج لري، خو لکه څنګه چې د ادبي غونډو کلتور افغان کډوالو له پېښور نه په راستنېدو له ځان سره راوړی، ورسره سم یې د کتابونو د مخکتونو دستورو ته هم پام وراوښت. اوس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ادبي ټولنو تر سوري لاندې د کتابونو د مخکتونو غونډې هم جوړیږي. جلال کوټ ادبي خوځښت هم د خپلو اونیزو ناستو په لړ کې کله ناکله د نوي خپور شوي کتاب مخکتنه کوي. دا ځل د خوځښت یاران د ځوان شاعر محمد نادر دانش د ډیوې رڼا ته تم شوي. په همدې اړه درته یو رپورټ وړاندې کوو. دا ځل جلال کوټ ادبي خوځښت د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې د ځوان شاعر محمد نادر دانش د کتاب د ډیوې رڼا ته مخکتنه وکړه، چې په لسګونو تنو ځوانو شاعرانو او د پښتو ادب استادانو پکې ګډون کړی و. د مخکتنې په دې دستوره کې ګڼو لیکوالو مقالې او ویناوې واورولې. عزت الله ځواب هم یو له هغو څخه و چې په کتاب یې وینا واوروله. ده د خپلو خبرو په دوران کې وویل چې د دانش په شاعرۍ کې هیڅ ډول تکلف او تصنو نه لیدل کیږي.
ننګرهار کې شاعري زیاته شوې ده، وخت په وخت باندې د شاعرانو نوې ټولګې چاپیږي، خو په دې ټولګو کې بیا یو نیم داسې پیدا شي لکه د نادر دانش غوندې چې د عالي ذوق د خاوندانو تنده خړوبولی شي، او د دوی ټولګه چې چاپ شوله د ډیوې رڼا ته، نو ما ولوسته تر پای او ځان سره وساتلم او مزه یې راکړه، خوند یې راکړه، هیڅ ډول تصنو تکلف پکې نه و او ډیره مزه یې وکړله. نو په راتلونکي کې هم د دې نه دا تمه کیدای شي چې دې ډیره ښه شاعري وکړي.
شفیق الله شاداب ځکه د نادر دانش شاعري خوښوي چې د امن لپاره یې پکې پیغامونه په مقالو کې واورېدل.
نادر دانش ما مخکې نه پیژنده، اوس مې اوره د ملګرو په مقالو کې، د ملګرو په ویناو کې، د ده سره چې کومه خبره زما پیژنګلو کوي یا ما سره د ده پیژنګلو کوي، هغه دا ده چې د ده په شاعرۍ کې یو نظریه وه. هغه نظریه د امن وه، د بقا وه، د ارتقا وه، ملي وه، ټولنیزه وه، او زما په خیال دا د یو ملت د شاعر دپاره تر ټولو لویه پیژنګلو ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی استاد عبدالقیوم میشوانی وایي که د مخکتونو په غونډو کې د کره کتنې اصل ته پام واړول شي، د شاعر او لیکوال په راتلونکي پنځونو مثبت اغیز شیندي.
که چیرته د کتاب لیکوال یا شاعر د دغو خلکو نظریات په دقیق ډول واوري، کولی شي چې په آینده کې د شعر د ویني په برخه کې د هغې نه ډیره ګټه واخلي. نو زما په نظر باندې دغه وړ غونډې د لیکوال دپاره هم تشویقي جنبه لري او هم د شاعر دپاره تشویقي جنبه لري.
نادر دانش وایي دومره تمه یې له خپلې شاعرۍ نه وه، خو د دوستانو مقالو او ویناو ورته زړه ورکړو چې د دې وروسته به لا ښه شعر ولیکي.
اوس زه فکر کوم که زه خواري وکړم او دغه ملګري هم داسې ماته دا دره کې کیدای شي چې ښه کتاب ولرم او شعر ولرم. د دوی د تشویق نه او هڅونو نه ډېره زیاته مننه کوم او دغه ملګرو نه چې برخه یې واخیستله په دې ناسته کې، او زه یې وهڅولم او زما د تیرو لیکونو ته یې ښه وویل، او وروسته له دې زمانه دا غوښتنه وکړه چې زه باید همدا لاره تعقیب کړم او یو څه ولیکم. زما خپله دا تمه نه د کتاب نه و، نه د خپلو لیکونو وه.
د غونډې په آخر کې صابر شاه صافی د نادر دانش یو غزل په ترنم کې ووایو چې د ګډونوالو پامې ورواړو.
یو سو تن بدرنګ لکلی وزي، ز باور لرم چې جنگ لکلی وزي. یو سو تن بدرنګ لکلی وزي، ز باور لرم چې جنگل کلیوزی. چې پسرو منګلو خیر ورته را باسي، چې پسرو منګلو خیر ورته را باسي، نو والله کدا ملنګ لکلیوزی. ز باور لرم چې جنگل کلیوزی.
د پښتو ادب استادان په دی باور دي چې د کتابونو د مخکتونو غونډې د شاعر یا لیکوال پر رواني او تخلیقي صلاحیتونو هغه وخت مثبت اغیزه کوي چې سالمه کره کتنه وي او د کتاب د محتوا کره او کوټه پکې په دقیقه توګه څیړل شوي وي. د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، پخوا چې راډیو او ټلویزیون نه و نو د سټیج ډرامو له لارې به خلکو ته د تفریح تر څنګ د وخت له اړتیا سره سم پیغامونه هم په تمثیلي بڼه نیغ په نیغه وړاندې کېدل. سټیج ډرامې به داسې طرحه کېدلې چې لوبغاړو به پکې ډیالوګونه له یادو نه ویل او هر کرکټر به خپل کردار په صحیح معنو سره لوبولو. دا چې پښتو کې سټیج ډرامو له کله نه رواج موندلی او په پیل کې کومو لیکوالو سټیج ډرامې لیکلي، دا پښتني لیکوال او شاعر پروفیسر ډاکټر محمد زبیر حسرت په یوه مرکه کې را ځوابوي. ډاکټر صاحب، که په پښتو ادب کې د ډرامې سیر ته تم شو نو د هر څه نه وړاندې زموږ استاسې نظر په سټیج ډرامه چې تھیټر هم ورته وایي نظر پرې وځي، ځکه چې مخکې د دنه چې ریډیو راشي ټلویزیون راشي نو سټیج ډرامې وي.
بالکل.
نو که په دغه عقله باندې د مشال ریډیو اورېدونکو ته رڼا واچوي،
ډرامه لکه چې مونږ ته معلومه ده د مصر او د چین او د یونان او د هند پیداوار دی، هغه بیا زمونږ د پښتونخوا ته هم راغلی دی د تھیټریکل کمپنیو په شکل کې. او الفرډ تھیټریکل کمپنی وړوم بیا چې پېښور ته راغله او دلته په یو میاشت کې پنځه کې څلېرېش ډرامې سټیج کړې. خو دغه شانتې بیا مونږ د باچا خان چې ډېر لوی عظیم خدای خدمتګار شخصیت دی، د هغه په انجمن اصلاح الافاغ نه او د خدای خدمتګار تحریک کې چې سټیج شوې ډرامې دي، نو پای کې لومبې ډرامه په 1920 کې د عبدالله اکبر خان اکبر درې یتیمان سټیج شوې د اوتمانزو په سالانه جلسه کې. وروسته هم بیا دغه ډرامنګار چې دا یو کتاب چاپ شوې ډرامې جونګړ نومې دی او هغه باندې لیکلي چې سوشلیست مظلوم دنیا، نو دا خدای خدمتګار تنظیم چې کوم دی نو هغه د الله د رضا لپاره په دې پښتونخوا کې را پاسېدلې وه چې د دې قوم تعلیم او تربیت په ښه شان سره وشي، د دین د غلطو رسمونو رواجونو خاتمه وشي. او مین مقصد دا و بنیادی چې د ملک د پیرنګي د غلامۍ د جغ نه آزاد هغه خدای خدمتګر تنظیم کې په سالانه جلسې کې دی او مشاعرې به کې دی. په مشاعرې کې به پسونو شاعرانو برخه اخیستا او پای کې به سرو زرو د سپینو زرو د پیتلو تمغې به ورکړل کې دی. عبدالاکبر خان اکبر نه یوازې هغه درې یتیمان لیکلي دي بلکې جونګړ ډرامې هم لیکلي ده.
ډاکټر صاحب، د عبدالاکبر خان نه وروسته هم داسې سوګو چې هغه وخت سره د سټیج ډرامې لیکلي وي؟
بدن پسته چې کوم دی امیر نواز خان جالیا صاحب چې کوم دی درد په نوم باندې یو ډرامه لیکلې ده چې هغه د 1913 او 1923 تر منځ چاپ شوی و. بیا هغه وخت کې پیرنګي حکومت دومره بد ګڼلی چې هغه ضبط کړل او ټولې کاپیانې اوسې زری یاسین ته غورځولې یې ختم کړې. په انګلستان کې په ارکایوس کې یا په برټش لایبرری کې محفوظ وساتلې. نو خالد خان خټک صاحب لا تیر کال تللی و انګلستان ته، نو دغه دوه ډرامې راوړې، یو خدای خدمتګار په نوم باندې او یو د درد په نوم باندې. درد په نوم باندې باچا خان ریسرچ سنټر دغه ډرامه اوس چاپ کړې ده په 2002 لسکی. او خدای خدمتگار ڈرامہ چې پاره خلک صاحب هم وای چې مونږ یو ڈرامہ ولیکلا هغه نوم خدای خدمتگار کې خود. عبدالاکبر خان اکبر هم په خپل کتاب کې وای چې ما ڈرامہ ولیکلا خدای خدمتگار نوم په کې خود. اوس چې ډاکټر صاحب کوم ڈرامہ راوړل د لندن نو پاره باندې هم خدای خدمتگار دی، خدای وای چې دا د پبو فضل کریم لیکلې ده. نو فضل کریم پسې ابل روزه تلو م په بوته او هغه معلومات مې وکړه. هغه د زرګرانو په محله کې اوسي او د پلانګو نه هغوی نقل مکانی کړی دلته په بوته راغلی دي. د پېښور نه لسم کړی دی په نمبر ون سکول نه او بیا د رزمک پر رزمک کې په ټلیفون اپریټر وو. نو چې کله سیول نه فرمانه تحریک شروع شو د انګریزانو خلاف نو هغه پکې استعفا ورکړه او خدای خدمتګار تنظیم کې شامل شو. دغه ډرامه هغه لیکلې ده او انګریزانو سره موجوده ده او هغه یې ثبوت هم راوړی دی. نو هغه ډرامه به ان شاء الله چې کوم دین اوس د باچا خان ریسرچ سنټر د طرف نه چاپ شي.
ډاکټر صاحب، له وخت منځو نه پرته په دې پیښور شاوخه کې هم ډرامي سټیج کې دی کنه؟
سټیج ډرامي خو کې دی اسلامي کالج کې هم سټیج ډرامي کې دی، د خیبر یونین حال کې د انګریزانو په وخت کې نصر الله خان نصر صاحب چې کوم دین یو ډرامه د خیبر اواز په نوم باندې ترجمه کړو په 1946 کې د پاکستان د آزادۍ نه مخکې یو کال. نو دغه ډرامه یو انګریز لیکلې و هغه پښتو کې ترجمه کړې و په اسلامي کالج کې او په تاکال کې د سټیج شیمبه.
قدرمنو مینوالو، لونګین په پښتني ټولنه کې د ناویانو د سنگار یو برخه جوړوي. اوس هم په ډیرو کلیوالي سیمو کې ناویانو ته د واده په موقع لونګین د سرو زرو لهار سره یو ځای په غاړه اچوي. همدارنګه لونګین د پښتو په فولکلوري او ولسي ادب کې هم جوت مقام لري او وسنی شعر ته هم په ښکلي بڼه راننوتی دی. پښتو سندرغاړو هم د لونګین په هکله بېلابېلې سندرې ویلي دي. د لونګین په هکله مو د یو رپورټ اورېدو ته رابول.
یو پلو میار لونګین می پدا بل پلو یاوړو کتی پلو راوړا یاوړو کتی پلو راوړا.
لونګین په پښتني کلتور کې د ناوی د سنگار هغه برخه ده چې له پخوانه تر اوسه پورې رواج لري. اوس هم په ډیرو کلیوالي سیمو کې د زیورو د غاڼې تر څنګ ناویانو ته لونګین په غاړه اچول کیږي. د لونګین زړه راښکونکې خوشبو یوازې د ناوی پر سینه نه پاتې کیږي، بلکې د کوټې پالنګ او د خاوند غاړې ته هم معطره خوګلني وربخي. په جلال آباد ښار کې یو وستاکاره میرمن د لونګین د جوړولو په اړه راته وایي.
لونګ چې والو مراسم د واده سر شي، بیا ورته انګلیس خشتي کوه، بعد د ورځې په اوبو کې د ورځې بونه بیا په شوده پکې اچو، بیا بعد هغه زونډي ورته سازو، بیا بڼو یا بیا لونګ زونډي موږ د چرمدار کارو سره سازو. خو هغه کسان جن کې نه راټولېدلې او بس یو تار بیا واغستو لونګ زونډي بیا سازو په وکسانو باندې، بیا په هغه خزانه سواغي به تیتلا تاوله مراسم ته بیا ساز کنو. جندانه ته به جوړېدل د وکلو ته کلو پورې ما خسته یې.
کلیواله میرمن وایي چې د خپل واده اته یشکلن لونګینی ساتلی وو، خو د لور په واده کې لګوتو اوت.
ما خپل د واده لونګین ساتلی وو، د وی شته یشکار لونګینو او بکس کې به مې پروت چې په بکس به مې خلاص کو خيسته خوشبوي به وکړ. او اوس مې اتیر کال لور واده دل سرګانای مولا سره جوړ کړو، ما مولا جوړ کړو، خو د لونګین په کې کمی او نغه مې ول خپل ور.
لونګ او لونګین په ډیرو ټپو او پښتو شیرونو کې هم ډیر ځله په بیلابېلو ډولونو یاد شوی او اوس هم پښتو شاعرۍ کې جوت مقام لري. راځي چې په دې اړه شاعر او لیکوال عباسی مسوبزی ته غوږ شو.
د لونګو یو داسې وړوکی غوندې عمل چې هغه به جینکو او خاص کر ناویانو او واده کړو ښځو په غاړه کې اچو، د دې دپاره چې هغه کوټۍ خوشبودار وي او هغه چاپېره ماحول ښایسته وي. نو دغه لونګین سره یو خاص قسمه رومانیت او یو خاص قسمه حسن او جمال تړلی شوی دی. د دغې لونګو خوشبوي حسم زمونږ د پښتنو په ماحول کې یو خاص اهمیت لري. نو دغه لونګین امیل یا د لونګو هغه اثر چې دی هغه د مینې په شدت زیاتولو کې یو ډېر لوی کردار ادا کوي او د دغې سره خاص منظرونه د سړي ذهن ته راځي. نو د لونګین اهمیت په کار ده چې اوس هم موجودي، خو اوس به لونګ چرته رټو.
دا چې لونګین د پښتو فولکلور یوه برخه جوړوي، نو په ډیرو ولسي سندرو او سروکو کې هم یادیږي. ځوان سندرغاړی بریالی سمدی چې په هر محفل کې له لونګین سره تړلې یوه سندره نیمه وایي، له ده مو وغوښتل چې د لونګین په اړه راته یوه سندره زمزمه کړي. هغه د باجی په پردو ګوتې کېښودي او شونډې یې په دې زمزمه پرانیستې.
په خوشبوي هر سړی زکه ملنګ دی، تور پکې د بوټې د لونګ دی، تور پکې د بوټې د لونګ دی، او پسینه یو لاله زاهیږي، تور پکې د بوټې د لونګ دی، پسینه یو لاله زاهیږي، تور پکې د بوټې د لونګ دی، زلونګي نو جانان دوان زایو ما، تور پکې د بوټې د لونګ دی.
لونګین د لونګو له دانو څخه جوړیږي، خو لونګ چرته پیدا کیږي؟ په جلال آباد ښار کې د یونانی او غرنۍ بوټو پلورونکي پاجن سنگ راته وایي چې لونګ له هندوستان څخه پاکستان ته او بیا افغانستان ته راوړل کیږي، چې په وینا یې د یوې کیلو بیه 2000 روپیو ته رسیږي. د یادولو ده چې د لونګو دانې په خوراکي مساله جاتو کې هم د خوند په خاطر ګډیږي. مشال رادیو قدرمن اوریدونکو، د باختر ستوري ادبی او کلتوري نننۍ خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد در څخه اجازه غواړي. خاط او آباد اوسئ.